د ټي وی قدر منو اوریدونکو کتونکو ستړي مشه یا سلام علیکم. د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زمګه یو ساته خبري خبرونه ته غوږی په ریډیو باندې او په ټي وی سکرینز باندې ګوري هم سملګری اوسې د دې خبرونه وړاندې کوونکی وګم جالوان او په سر کې هم د هغه ریپورتونو لنډه خلاصه تاسو وړاندې کوو چې په دې پروګرام کې تاسو لپاره لرو.
د افغانستان سره په پوله د خیبر ایجنسی پر راجګل سیمه کې پاکستانی عسکرو باندې د وسلوالو لخوا په برید کې یو پوځي عسکر وژل شوی دی او دوی وایي چې په ځوابي ډزو کې دوی درې ترخګر هم وژلي دي خو ترخګر خپل مړي له ځان سره وړي.
او ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستقل استازي محمد سیاکل جواری جو سره په خبرو کې ویلي نړیوالې ټولنې پاکستان ته ښکاره کړې چې تراګرو ته د مرستو نه دی لاس واخلي او په خپل خوره د دوی پناه ځایونه دی ختم کړي.
او ایران دا وکړې ده چې تر 2000 کیلومتر فاصلې پورې د غنو وسلو د وړلو او وار کولو یو بیلستیک میزایل کامیاب آزمایښت کړی ده.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم سر ملګری اوسې یول هم وزو په لړو منی رپورټ اخته.
ګران خدمت مردونکو د ډیو رادیو د ټي وی یو ساته خبری خپرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډي سي نه وګیې. د پاکستان او د افغانستان په ګډه پوله د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی راجګل سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر ضد د وسلوالو په برید کې یو پوځي افسر وژل شوی دی او دوی یعنی د پاکستان پوځ وایي چې دوی په ځوابي ډزو کې درې ترخګر هم وژلي دي او وایي چې دغه ترخګر د افغانستان لخوا راوختي وو. او دغې باندې به موږ تاسو ته په څو شېبو کې رپورټ وړاندې کوو. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پای ته رسېدلی ده او په دغې کې د پاکستان پر ضد د افغانستان او د هند نه علاوه د نړۍ نورو یو شمېر ملکونو هم نیوکې کړي دي چې کنې د پاکستان په خاوره موجود ترخګر ګاونډي ملکونو ته نه بلکې نړۍ ته هم یو خطر جوړ کړی دی. په دغې باندې د هند ملګرو ملتونو لپاره خصوصي استازي هم نیوکې کړې وې او په دغې باندې مطبوعاتو کې نن په ټولو نړۍ کې او په سیمه کې په مطبوعاتو کې لیکل شوې دي. زموږ سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د نیویارک نه ملګری دی چې د هغې سره دې وخت دغه غونډې په حق باندې تازه څه دي. پیر زبیر شاه صاحب تاسو ته هرکلی کوو. ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب. که دارته ووایي چې دغلته کې د پاکستان او د هند یا د ترخګرۍ سره تړلي موضوعګانو باندې کوم تاسو سره تازه څه شته؟
سم اجلاس شروع دی تقریبا ستر دو دیرش ملکونه به نن خبرې کوي. خو دغه ټول مهم چې کومې خبرې وې هغه خو یو د هند وال وې چې کومه دوی وزیر خارجه ده سشما سواراج هغه وه. دې نه علاوه د شام والا خبرې کړي دي، سعودي والا خبرې کړي دي او بل نه چې کوم یو اهم یو بل ته خلک په انتظار دي خبرو ته هغه شمالي کوریا والا وسس شبو کې به هغه خبرې کوي. نو دلته د شام والا خدا سی ویلی دي چې مونږ ګټه ته نږدې یو او مونږ بیر ځایونه د ترخګرو نه هغه کړل. دغه سې چې کوم سعودي وال دي هغوی په د روهنګا مسلمانانو باندې څه کېږي هغه باندې نیوکې کړي دي او دا ویلي دي چې دا د بشري حقوقونو خلاف ورزي ده. خو ټوله مهمه خبره چې نن وه هغه د سشما سواراج والا وه. هغه په کارخانه باسي چې کومې خبرې کړې وې هغه ته ډېر جواب ویلی دی، ډېر سخت جواب یې ویلی دی او دا ویلي دي چې پاکستاني چې کوم لیډران دي دوی حافظه دوی چې کوم یاداشت دی یا چې کوم تاریخ دی هغه خپل حالاتو مطابق خپل چې کوم دوی ته آسانی وي هغه لپاره استعمالوي. او دوی وایي چې دوی دا ایشو چې کشمیر والا کومه مسله دوی دلته په ملګرو ملتونو ته راوباسي او دوی نشي راوباسلی. ویلي چې دوی کوم شمله اګریمنټ شوی وو، لاهور اګریمنټ شوی وو، هغه په اندر دوی بایلیٹرلی به دوی خپل مسئلے علوی په یو بل په تعلق کې بهر به نو باسي. دا وسی دوی چې د پاک په 2015 کې هارت اف ایشیا کانفرنس ته راغلی او نو پاک ته نو شری سره هم دا خبرې شوې وي او موږ یو بایلیٹرل اګریمنت باندې راځي شوې چې موږ خبر په خپل کې کوو انټرنیشنلایز کوو به نو. نو دین لا وو مهمه خبره ده چې کومه کړې دي ما از دان سره خبره اورل نو چې نو هغه کې دا وایي چې پاکستان او هند په یو ځای راغشو آزاد شوی دی او نن ګورې هند ته سر ته رسېدلی دی او پاکستان سر ته دی. چې مونږ ډاکټران په پیدا کو او پاکستان ترهګر پیدا کوي ډاکټران خلک ژوند بچ کوي او ترهګر خلک ژوند نه خلاصوي او دین علاوه د هم ویلي دي چې مونږ ډېر مخکې یو مونږ ډاکټران ساینسدانان او داسې خلک پیدا کوو او پاکستان چې کوم دی هغه تش ترهګر اډه جوړه ده او دا ټول دنیا کې ترهګري سپورټ کوي او خپروي یې.
بل پیر زبر شاه صاحب د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې شروع کېده نو دوه موضوعګانې یو ایران او شمالي کوریا ول کېده چې دغه دوه به د دغه غونډې مهمه موضوعګانې وي خو د دې وخت کې یعنی په مرکزی برخه کې د دغه غونډې د ملګرو ملتونو ترخګري او تونروي باندې زیات بحث تود شو په دغه باندې مطبوعاتو کې هم زیات لیکل وشول د نړۍ مشرانو هم ویناګانې وکړې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د افریقایي مشرانو سره ناستې کړي دي او په هغې کې هم هلته کې د بوکو حرام او دغه شانتې کې الشباب او نور ترخګر ډلو پر ضد د امریکا د مرستو جاري ساتلو د هغې سره ژمنې شوي دي. په منځني ختیځ کې څنګه تاسې خبره وکړله په شام او عراق کې هم د ترخګرو پر ضد باندې جګړې چې کوم موضوع وه هغه هم زیاته د بحث لاندې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې راغلې ده. عمومي دغلته کې بحث سره روان دی او د نړۍ د چارواکو لخوا په دغه موضوعګانو باندې څه ویل کیږي او امکان څه دی چې د شمالي کوریا پر ضد باندې یا د کم بندیز لګولو یا د فشار نور سیوا کولو کوم داسې خبرونه امکان شته چې ګنې په راتلونکو ویناګانو کې مخې ته راشي؟
نو خو به بالکل هغوی خو به لګیا دي او ما څنګه وویل چې شمالي کوریا والا به هم لږ ساعت کې خبرې کوي لګورو چې هغوی څه وایي هغوی خپل څنګه دریځ پیش کوي. خو دلته څنګه تاسو وویل چې اصلي خبره ده شمالي کوریا وختي خبره ده فلحال کیسه راوچته شوې ده اوسه پورې مسله ده خو هغه سره ډیلنګ کېدی شي او یو ځای پورې محدود ده. دغسې ایران والا چې کوم ده ایران کې چې کوم جوهري چې کومه معاهده شوې ده امریکای او د ایران مینځ کې هغه کې صدر ټرمپ خیال دا دی چې کېدی شي دوی پرې ریټیفای نه کړي سین نه وکړي خو به هغه باندې نیوکې کېږي لګیا دي. نو ایران او شمالي کوریا دا په جوهري اسلحه په هغه کې ډېر سره یادېږي خو چې کومه بنیادي مسله ده او دا ټولو نړۍ ته دا څنګه تاسو وایي چې افریقې پورې د پاکستان نه واخله افریقې پورې هغه ترهګري ده او ترهګري باندې صدر ټرمپ نه واخله د افغانستان اشرف غني نه واخله او په سوشما سواراج باندې ودروه دا ټول په ترهګری خبر وکړي د کې دی خپل مقصد مو نه ده هند خامو خاطر غری په دی د ولسی پاکستان په باندې فشار واچوي د وسی په او هند ته مسلم ده ترهګری د وسی افغانستان هم د کوم مقصد چې ترهګری ښکار دی ترهګر ټول ګروپونه دی افغانستان پاکستان کې دي ورسره په پاکستان فشار اچولو په اړه یاد کو د وسی صدر ټرمپ هم چې یاد ورونو هغه په ټول دنیا ته ویل مقصد دا چې ترهګري ټول دنیا ته یو داسې خطر ده او یو داسې غیر یقیني صورتحال یې پیش کړی دی او دا تش په افغانستان او په پاکستان کې نه موږ ګورو چې سپین کې څه وشو لندن کې څه کېږي لګیا دي په بلجیم کې. نو هر ځای کې دا مسله هغه ده او ټول نړیوالو ملکونو چې کوم دلته دي هېوادونو هغوی په دې ته سوچ دی. نو هغه چې کوم یو اثر دا دی چې اوس ترهګري خبره چې راشي نو پاکستان نوم پکې راځي او پاکستان نو هغه باندې چې څنګه هر سره یاد یې نو پاکستان پکې نو راځي نو پاکستان باندې فشار نور هم زیات شو.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو ټی وی دی قدر منوریدونکو کتونکو مسملګری وسې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره مستقل استازي محمود سیاکل د دی ویډیو سره یو ځانګړی مرکه کې په افغانستان کې مهم موضوعګانو پا پر سر د خپل حکومت د ریز روانې کړې دي. دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات په لړ کې د پاکستان او بیا د امریکې رول په حق له خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې نړیوالې ټولنې پاکستان ته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ښکاره کړې دي، ښکاره پیغام ورکړې دي چې تراګرو ته د مرستو نه دي لاس واخلي او په خپل خاوره د دوی پنازیونه دي ختم کړي. په دې حق له دوی تفصیلي خبرې اترې کړې دي. هلته کې ورغلي زمګه خبريال پیر زبیر شاه سره تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
Number one, the strategy has got a few points, not only one point.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان مستقل غړي محمود سیاکل وایس اف امریکا ډیوتا ویلی دی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ نوې پالیسي لومړی خبره د افغانستان حالاتو سمېدو سره تړلې ده.
So it's not time bound, it's not troop bound, it is condition based.
اغلی سیاکل ویلی دا د پوز او وخت سره نه تړلې، دا نړۍ ته افغانستان او د افغانستان خلکو ته یو ښکاره پیغام دی چې تر څو په دغه هیواد کې حالات سم شوي نه وي، امریکا او نور نړۍ به د افغانانو سره ولاړ وي. د دغه اشاره مطلب دا دی چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د امن لپاره هر ګام پورته کوي.
That signal means that the international community will use every means possible to bring peace in Afghanistan. Another element of the strategy is to focus on the safe havens which exist in Pakistan.
خغل سیاکل زیاتې په دغه پالیسۍ کې دویمه مهمه خبره د ترهګرو پنازاینو ته پام دی. د نړیوالې ټولنې دا پیغام ډیر مضبوط دی چې د ترهګرو د دغه پنازاینو او د دوی لخوا ترهګر فعالیتونه په سیمه کې د هیڅ چا په ګټه نه دي. د ترهګرو عملیات اول په پاکستان کې د پاکستان په ګټه نه دي او د دغه موجودیت په افغانستان کې هم مسله جوړوي. امریکا، افغانان او په سیمه او نړۍ کې زموږ ملګري د ترهګرو پنازاینو نه ستړي شوي دي او دوی ټول غواړي چې دغه اوس د منځ لاړ شي، ځکه دغه موږ نور نشو زغملې. موږ به د پاکستان سره د خبرو اترو پروسه جاری ساتو، دغه خبرې اترې به نیغ په نیغه وي او په سیمه ییزه او نړیواله کچه به هم وي. د وی وی ډیوا د دې سوال چې آیا د امریکا موجوده صدر ډونالډ ټرمپ او د امریکا د پخوانی صدر بارک اوباما د افغانستان په پالیسۍ کې څه بدلون شته، ښاغلی سیاکل زیاته کړه، زه نه ګڼم چې دا انتظامیه د تیرې انتظامیه نه بدله ده.
I don't think it's a matter of this administration being different from the Obama administration. It's a matter of learning from the lessons of the past. The United States has been heavily involved in the life of Afghanistan in the past 16, 17 years. And they have learned a lot. And they've got first-hand reports.
دا په حقیقت کې د پخوانه زده کړه ده. امریکا د 1314 کال راسه په افغانستان کې ده او دوی دغلته ډیر زده کړه کړې ده. دوی سره کره معلومات دي چې دغلته سره روان دي. د افغانستان د شخړې د دغه د وجوهاتو کره او صحیح معلومات او دا چې څنګه د سیاسي مقصدونو لپاره تندره وډلې په افغانستان کې کارول کیږي، نو ځکه خو امریکا د دې حل ته پخپله رسیدلې ده. کله چې د خاغلی سیاکل نه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په نږدېو کې په افغانستان کې د هندوستان د کردار په حق له پوښتنه وشوه، نو خاغلی سیاکل زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم عباسی په ښکاره یو وار بیا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د هندوستان هیڅ قسمه رول نه مني.
Under international laws, this is a clear indication in the affairs of another country, of a sovereign state. Few days ago, he gave an interview to Financial Times and he said it that the terrorists who were involved in the attack on 31st of May in Kabul, they may have come from Pakistan.
دا په نړیواله کچه د یو بل هیواد په معاملو کې لاسوهنه ده. څو ورځې وړاندې ښاغلی عباسی پخپله یو مرکه کې ویلي د مئی په میاشت کې په کابل کې شوې برید کې هغه غني ترهګر د پاکستان نه تلیو. دا ښکاره کوي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي او دغه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د پاکستان امنیتی عسکرو لخوا د ډیورن په پوله د پاکستان لخوا پورته کړی شوی امنیتی ګامونو په حق له دوی پوښتنې په جواب کې ښاغلی محمود سیاکل ویل په نږدې ورځو کې موږ د پاکستان لخوا د نړیوالو قوانینو ډېرې سرغړونې لیدلې دي چې د پاکستان پوځ د ډیورن په غاړه کړی دي. دغلته سرحدي چوکۍ او قلاګانې جوړې کړې او ازغن تار لګوي او درنه وسله یې راجمع کړې ده. منګ سره د دې هر څه ریکارډ موجود دی. منګ په دغه د پاکستان سره نیخ پنیغه خبرې هم کړې دي او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې مې هم دغه مسله راپورته کړې ده. ما دا خبره د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال سره هم کړې ده. منګ پاکستان لا وخت ورکړې ده چې دغه دې نور ودري. خو د بده مرغه په دغه کې څه کمی نه دی لیدل شوی او ورځ تر بله زیاتیږي. اوس موږ د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوو چې پاکستان غږ وکړي چې دغه ګامونه ودروي.
These violations and stop the violations. Unfortunately, we've seen an escalation. So we have got no other option but to bring this to the international platforms and to seek action from those international bodies whose mandate involves taking care of matters like that. In particular, the Security Council of the United Nations. As you know, these violations challenge the very charter of the United Nations to build trust between Pakistan and its neighbors. Trust deficit with India is 200%, with us probably 100%, with Iran is not that.
د پاکستان او افغانستان د اړیکو او بسیمه کې د پاکستان په رول باندې د یو پښتنې په جواب کې ښاغلی محمود سیاکل ویل پاکستان لا پکار ده چې د خپل خلکو او سیمې د نورو هیوادونو لپاره اوس خپل هغه پالیسی بدل کړي کوم چې د تیرو سو لسیزو راسه روانه ده او د خپل گاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې جوړې کړي. پاکستان به دغه کار زمنګ یا نورو گاونډیانو لپاره نه کوي. پاکستان دې دا کار د خپل خلکو لپاره وکړي. منګ تملرو اسلام آباد به په ځای د نورو په خپل داسې ګامونه پورته کړي چې نه یوازې د ګاونډیانو سره اعتماد او باور تعلق جوړ شي، دغه کار به د خپل اولس په ګټه هم وي. پاکستان زموږ نږدې ګاونډي دی. موږ غواړو چې د پاکستان سره مو ښې اړیکې وي او د یو بل سره نیغ په نیغه خبرې وکړو. پاکستان یو مهم هیواد دی، لویه آبادی لري، ایټمي وسله لري، په سیمه کې یو مهم جغرافیایي حیثیت لري. موږ غواړو چې د پاکستان سره د یو ښه ګاونډي په حیث اړیکې ولرو. یو ښه مضبوط او د ترهګرو پاک پاکستان یوازې زموږ نه، د دغې ټولې سیمې او په خپله د پاکستان د اولس په ګټه کې دی.
وی وانټ پاکستان ټو لوک اس، ټو لوک ات اس آی ټو آی اند ټرست بیلډینګ ریلیشنز وذ اس. دیس از دی اونلی وے. دیر از نو پوینټ ټو گو ثرو quadrilateral, trilateral, multilateral, and all of that while we're two neighbors. We need to talk face to face. So these are some of the initiatives that we expect from Pakistan. Not for the sake of us only, but for the sake of Pakistan itself. Pakistan is a big country. Pakistan has got 190 million people living there, a nuclear power with a very important location. The instability of Pakistan matters to us, to the region, and to the world.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you.
دیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زید
دیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا زمگا یو سات خبری خبرونه تا وگی اوس هم دی اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ایران او شمالي کوریا په حق لباندې خبرونه چې وو هغه د سرخیانو ټکی وو، خو تونروي او ترګری چې ده هغه هم په روسي برخو کې بیا یو مهمه موضوع جوړه شوه. د جمعې پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د نړۍ څلیرشتو هیوادونو ستر نمایندګانو په عراق کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې کامیابیانو پر سر رڼا هم اچولې. نور تفصیل لري د وایس آف امریکا د خبریال په رپورټ کې اشفاق محمد.
د جمعې په ورځ د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د نړۍ څلیرشتو هیوادونو ستر نمائندګانو په عراق او شام کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې کامیابیو باندې رڼا واچوله. امریکایي چارواکي وایي دا یو سخته جګړه وه، خو په کې کامیابی ترلاسه شوې او د شام او عراق د شپږو میلیونونو نه زیات خلک اوس د داعش وسلوالو د کنټرول لاندې سیمو کې ژوند نه کوي. د امریکا استازي بریټ مکګرګ خبرداري ورکړه چې دغه کوششونه به جاری ساتل پکار وي. موږ له پکار دي چې د باو پر ځای او جاری وساتو. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف وایي که داعش ځوابي حمله شروع کړي نو جګړه نور هم زیاتې دي شي. اگر چې دا حقیقت دی په عراق او شام کې داعش ځوابي حمله شروع کړي، موږ لا په سیمه کې د ثبات لپاره نور کوششونه پکار دي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په وخت د افریقایي مشرانو سره صدر ډونالډ ټرمپ په افریقایي بري اعظم کې د ترخګرو پر ضد روانه جګړه کې د مرستو کولو ژمنه څرګند کړه. ترخګر ډلې لکه داعش، الشباب، بوکو حرام او القاعده په افریقا کې امن ته خطر دی. امریکا ویاړ کوي چې تاسو سره د ترخګرو پټ ځایونو ختمولو، دوی ته مالي مرستو تړلو او د دوی مفکورې له منځه وړلو کې مرستې کوي. په اروپا کې د ترخګر بریدونو نوې لړۍ ښایي چې د ترخګرۍ خطر نوې شکل اخیستی دی. د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ ټاسک وایي کال 2017 کې موږ ولیدل د داعش سیمه ییزه اډې په ختمېدو دي، کوم چې یو ښه خبره ده، خو په اروپا کې بیا بیا حملې کېدل ښایي چې د دوی خطر لا هم پر ځای دی. آسیا هم د ترخګرۍ نه محفوظ نه ده. د بنګلادیش وزیر اعظم شیخ حسینه وای خپل د یو شمیر ترخګر بریدونو ښکار کېدو وروسته زه د ترخګرۍ هدف شو سره یم، د دوی د حفاظت په ضرورت زور ورکوم او د دوی د تحفظ کولو ستاینه کوم. د افغانستان صدر اشرف غنی وای چې په افغانستان کې جګړه ډیره موده خانه جنگی ګڼل کېده، خو دا جګړه زمونږ په خاوره یوازې نه ده. دلته د افغانستان په خاوره د شلو نه زیات د ترخګرو ځایي ډلې موجود دي. د افغانستان راتلونکی زیات مهم دی، ځکه چې موږ د ترخګرۍ پر ضد د نړیوالې جګړې په لومړي صف کې یو. د چین او روس خارجه وزیرانو په نړیوال مشرانو زور واچاوه چې د ترخګرۍ پر ضد بغیر د دوه مخې تګلارې کار کولو په ګډه مبارزه وکړي او ترخګری یو یا بل مذهبي یا فرقه پورې ونه تړي.
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په راجګل ځای کې د افغانستان د پولي د خوا د پاکستان د پوز چارواکي وایي چې په راوړېدلو وسلوالو لخوا په ډزو کې د پاکستان د پوز یو مشر دغلته وجل شوی. په ځوابي ډزو کې دوی دغلته کې درې وسلوال هم وجلی دي، خو وسلوالو خپل مړي واپس له ځانه سره وړي دي. په دغې د ډیو راډیو خبریال ابراهیم شینواري څو شېبې وړاندې زمونږ همکار محمد اکرام ته تفصیل ورکړی دی.
تقریبا پنځه وړاندې د پاکستان فوج په کامیابۍ سره دا دعوه کړې وه چې د راجګل او د هغې سره خوا شاسیمې کوم چې د افغانستان پولې سره څېرمه پرتې دي او تیره وعده برخې دي، په دغه سیمه کې شروع کړی شوی د جولای په 14 نیټه د خیبر څلورم یا خیبر فور په نوم عملیات ترسره شوي، خو نن دغه بده پیښه مخې ته راغلې. د پوځ چې کوم چارواکي په دغه سیمه کې فعالیت لري، د هغو نه چې کوم معلومات ترلاسه شوي دي، کومې چې بیا پولیټیکل انتظامیه هم پخلی کړی، د افغانستان د پورې پورې غاړې نه ځینې وسلواله کسان چې دلته د مختلف جالي لري مرکزونه لري هغه پټ پریس کړو او په دغه بریس کې د پوسټ په وینا باندې د هغه یو افسر لیفټیننت ارسلان نومي کس ورجل شوی د دغه بریس فوري سمدستي پس د جوابي د هم کړی وي او پوسټ دا داوا کړي چې په دغه جوابي دزو کې درې وسلواله کسان ورجل شوی او یو کسان یو کس چې هغه پکې جوړ شوی خو دا ویلي چې دغه پوسټ جوابي کاروي سره سم دغه بریټون کې افغانستان ته واپس پتی ښه کې کامیاب شوی دي او هغه ځان سره د غدری مړی او یو جوبل قسم واپس وړی دي د دې هم ویلي چې په دغه سیمه کې دغه بریټ نه پسته د لټنې عملیات هم شوی دي خو چې دغه ځکه چې مقامی آبادی په 2012 کال کې راو بيخي د دغه نکړ مکانی کړی ده او افغانستان نه چې کوم بریټون کې راغلی هم د پوسټ واینا دا غوی واپس افغانستان ته تللی خو بنه راځي په دغه سیمه د کتنې تاسو ما په ول کې ویل دغه مکمل توګه د پوسټ په کنټرول کې دا دغه نوړاندې تر ټولو سن کال پورې دغه جنگیالو تنظیمونه دغه دغه لا کپور کې و او دغه ځین معلومات ترلاسه کول تقریبا ناممکن دي تر اوسه پورې حکومت دا وی دغه عملیاتو پر اړه شوی یا د نن په اړه مانیو پای کې کوم مرجوبلو دا وی شو دي هغه په آزاد توګه نیو تای شوی.
ابراهيم شنواري صاحب د لیفټننت ارسلان جنازه په پیښور کې چې کېدنو پای کې د خیبر پښتونخوا گورنر او نور افسران هم شامل وو په پاکستانی مطبوعاتو کې خودل کېدل خو یقیناً چې هغه مړی څنګه د پخپل دعوه کې ولیدي چې تر هغه وو او قدان سرغړی د هغه کم عکس نشته دی یا کم تصویر نشته دی یا کم ثبوت نشته دی چې دغه پاکله پخه خبر وکړي شي. ابراهيم شنواري صاحب دا راته ویلی شي چې راجګال د خیبر جنسي کملر په تسیمه چې د پدې کې اوسم په دغه سیمه کې پوز دی او الټ عام خلک هم شته کنه پوز و چې عام خلک په مکمل توګه دغه سیمه نه وته دي نشته دی پکې
بنین صاحب دا تیرا هغه برخه ده چې کوم خیل کم آباد او ته د دغه رسم کار پوری دغه پولی چې د افغانستان سره هم لګي او د کورم ایجنسی سره هم لګي د افغانستان سره چې کوم پولیس موږ د راجګل پالاکه کې لګیا کې و چې ونی علاقې د زریګټ او براګټ ته سفر یې پکې پکتړه دا پکې واخې کندو د کچکول د ډېر مشهور او برخ محمد دا لوړ د ګنګرونو دی چې د ګنګرونو دی او دلته په قدرتي توګه باندې د پټي ځای نه دي پای کې دغه جنگیالو د ډېری مودې راهیسې خپل جالي مرکزونه جوړ کړي وبیا کومول شو کور می اړخته الته نری ناو دی ستار کله دی خرابه ده کندو غریبه دی کندو غریبه کې هم ډېر جګړې شوې دي او د پوسټ په مرکزونو باندې یا په مورچو باندې دلته تو تو واري بدون شي تور تو ته تارو کور دی او خرولې کندو دی دغه واړه لکه کې بیا مهم چې دی هغه په احمامت دی او کندو غریبه دی ستار کله دی کشکول دی چې دا ډېر وړې دنګه لکې دی او دغه افغانستان سره چې کوم موږ په لګي پوری غاړه افغانستان ته الته زموږه تور بور هم دا او بیا لاندې د شینوارو علاقه دی اچین دی کوټ دی عدالخیل دی مامون خو یعنی دا ټول یو سوالي دی د ننګرهار ولایت چې دغه پوله باندې موږ سره پرتی دی او پاکستان د ډېر مودې راهیسې دا تورونه لګول چې دغه سیمو کې د نورو جنگیالو ډلو په شمول کوم چې پاکستان غیر قانوني ګرځولي اوس داعش هم خپل الته پنځه خښې کړي دي او دا هم معلومات چې دغه خیبر فور عملیاتو نوران د داعش د نه پلویان یا جنگیالان هم دغه علاقو ته راغلي وو دغه وجه باندې دغه عملیات پیل کړ شو او سره ماته سوبله چې 2012 کال کې کله چې طالبانو او د باړې سره تعلق لرونکي لخر اسلام دلې دغه علاقې کنټرول تر لاسه کړ د راجګل او شاوخه دغه نه پس تقریبا د حکومتي شمیرو لمخه ټول زره او په خپل کوکې خیل کم دغه شمیره تقریبا د 1300 کورونې پورې خی چې هغه په مکمل توګه د غزینه علاقې خالی کړی دي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای VOA
Diva.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا یو سات خبری خبرونه تغوگی یو پا تیوی بانه گوری زمگا دغه پروگرام لا هم دوام لری موسا ملگری وسی افغان چارواکی وایی چه ختیز ننگرهار ولایت که ده امریکی بی پایلتا درون او بیا جت جازونو پا هوایی بریدونو که ده دایش و تون لاری وجل شویدی هم ده غراز ده ننگرهار سیمهیز و چارواک ویلی ده دیورند کرخی حقا غار سخه پا نازیانو ولسوالی یوش میر راکتی بریدونا هم شویدی چلامل ای دو ماشومان مر او دو نور جوبل شویدی نور تفصیل لری حق مل روان پا دی رپورٹ کی
دی ننگرهار دی پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال لڈیوی سر پا خبرو کی ویلی دی امریکا و ناتو بی پیلیوٹا و جی تلوتکو هوایی بریدونا دی نزیان و لسولای بندر او وچ کوت اڑون دا سیمو کی تر سر شویدی دایش دلی تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلې هم دراز دی ننګرهار ولی ویان تبلاخو ګیانی وای لاډی ورن کرخی غیغاړي څخه دی دی ولید په نزیانو ولسوالۍ کې دی پاکستانی فوزیانو لخوا له څلوېخ تو زیات د هوان مرمۍ لګیدلې چې ل عمله دو تنه ماشومان وژل شوی او دوه نور ټپیان شوی دی په ورته وخت کې د لغمان ولی ویان سرحدي ځواک لډیوي سره په خبرو کې ویلي تیر ورځ نه وخت د دې ولایت په مرکز علي شنکلي کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوه د ځواک په خبره په دې وسلواله نښته کې د جنت ګل په نامه د طالبانو یو سیمه ییز کمانډان په ګډون اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي ځواک وایي له طالبانو سره په دې جګړه کې یو تن پولیس هم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې زیات شمیر افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو او د جګړې په سیمه کې د دوو پولیسو پوستو نیولو اداوې کړې خو د لغمان سیمه ییزو چارواکو د طالبانو شوي اداوې بیا اساسه بللې دي حکمل روان امریکا غږ دی ریډیو کابل
د بلوچستان پایتخت کوټه کې د پښتو ژبې کلتوري او ادبي نړیوال کانفرنس نن درېمه ورځ وه په دغې باندې د ډیور ډیو خبریال عبدالحمید سمسور نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي
په کوټه کې د پښتو اکیډمي له لوري نن د پښتو د نړیوال درې ورځني سیمینار په آخري ورځ باندې د پښتو د کلتور په اړوند باندې مقالې وړاندې کړل شوې د خوست ولایت دولسی جرګې استازی او د فرهنګ د فعالیت سره اړه لرونکي سایره شریف وویل چې و ماشومانو ته په مورنۍ ژبه کې وزده کړو ته اړتیا ده
کچېره یو ماشوم په مورنۍ ژبه زده کړه کوي هغه خپل کلتور ته پیژني خپل کلتور ته معرفي کولای شي خپل کلتور د جزئیاتو چې هغه خپل فولکلور دی هغه رسم رواجونه ژوند کړل تعلیم کړل خپل عقایدو ساتل خپل معاشره ساتل د ټول هغه جزئیات د کلتور او د فرهنګ چې کچېرې دوی مورنۍ ژبه زده کړو کې هغه مطالعه کړي شي هغه ول خپل ذات کې خپل ځان سره ساتل شي او بیا نړۍ ته معرفي کولی شي
او د روسیې څخه راغلي لیکوال الکساندر بیا وویل چې نن په نړۍ کې سرحدونه له منځه تللي دي د خلکو ترمنځ واټن کم شوی دی
زما یو لوی ارمان دا دی چې په روسیه کې خلک د پښتنو په اړه د پښتنو د چولینې د پښتنو د قوانینو د پښتونوالي په اړه لا زیات عمیق پراخ معلومات ترلاسه کړي او همدارس
د کراچی زخرا غلی په دغه سیمینار کې ګډون کوونکی ما شام خټک ویل
د پښتو ژبې د پردا د ډیر ډیر د ګټي ورته په کار کې دا څه وشو دا نسر پولیسي او هم سٹایل شي په دې کې ګډون وکړل شي دا د وس سٹایل شي په هر حوالہ بیا چې کلچر ډے مونږ لازمي خبره ده چې په کوم ځای کې سړی ته د خپل کلچر یا د دود دستور د کمی محسوسیږي او هلته غته دا اندازه ده چې یاره شاید چې زما د کلچر یا زما د دود دستور چې دی دا په ورکېدو دی یا زمش نو ده او په کار ده چې دا مونږ بیا دستره کړو او دا راښکاره کړو نو په کار داسې دی چې هغه د پخکاره ډول او په ډېر د زړه سره ونمانځلی شي.
د افغان دولسي جرګې استازي سایره شریف وویل چې دلته په دغه درې ورځني سیمینار کې د ښځو د ستونزو په اړوند باندې هم خبرې
چیرې چې ښځه تعلیم یافته شوه بیا دغې کورنۍ اقتصاد دغې کورنۍ د صحت ساتل دغې کورنۍ نور مسایل ټول په همدې وي ښځه باندې راڅرخي. نو ځکه د ښځې مسله په هر نوع موضوع د سیمینار کې چې وي باید ځانګړی شي او ځانګړی شي یوه هم وه او مقالې هم ورته ولوستل شوې. نو زه یعنې په ډاګه ویلی شم چې د کلتور هر اړخ هره مسله د ښځو په بیداری د ښځو په تعلیم یافته کېدلو باندې د ښځې په د علمي شعور په لوړېدو د ښځې د علمي سطح په لوړېدو راڅرخي. ځکه چې لومړنۍ حلقه مې ورته وویل کله چې لومړنۍ حلقه قوي وي طبیعي خبره ده چې نور هغه وروستۍ حلقې چې هغه د ماشوم روزنه ده د ټولنې روزنه ده او بالاخره په دولت کې په سیاسي او اقتصادي او ټولنیز ډګر کې د ښځو شمولیدل دي د ټول پام دی باندې راڅرخي چې ښځه باید په علمي لحاظ په اقتصادي لحاظ پیوړې واوسي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د تعلیم د څنګ صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وویل چې دوی د پښتو لپاره ډیر زیار استلې دي
او کدا پښتو اکیډمي جوړ شوې ده او کوم د دوی پند ور زیات کړی دی کوم مورنۍ زو په اسکول کې شروع کړی ده او کوم د مورنۍ زو د لپاره قانون جوړ کړی دی دا د ځان ذمہواری وره دا ذمہواری ده او دا ستاسو ته ټول تر مخ ځو.
د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو پوهانو په خپل مقالو کې پر دې باندې ټینګار وکړي چې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره و نورو حالو زلو ته هم اړتیا ده چې په نړۍ کې پښتو ژبه د نورو پرمختللو کامونو په کتار کې ولیدل کېږي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د پښتو ژبې د ودې او د پرمختګ لپاره په کوټه کې روان کانفرنس نه یوازې د پاکستان څخه بلکې افغانستان څخه هم سترو لیکوالانو ادیبانو شاعرانو پکې ګډون لرلو. د افغانستان څخه راغلی استاد حبیب الله رافی سره د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور خبرې اترې کړې دي چې څنګه به د پښتو ژبه وده مومي او دوی په جواب کې ویلي دي چې هر چاته د ژبې لپاره خپل خدمت کول پکار دي د دې لپاره کوششونه پکار دي. خبرې اترې وړاندې کوو په دغه مرکه کې چې حمید سمسور کړي.
زه د پښتو اکیډمۍ لخوا په کوټه کې د سپتمبر په 23 نیټه د پښتنو د کلتوري ورځې لمانځل یو ډیر ګټور او خوندور اقدام بولم ځکه پښتني کلتور ډیر لرغونی دی ډیر ارخونه لري ډیرې خواوې لري ډیرې ښکلاوې لري ډیرې ځلاوې لري نو په دې اساس د هغې د رابرسیره کولو ښودلو او نندارې کولو لپاره د دې ورځې رامنځته کیدل د پښتني کلتور د ځلولو لپاره یو ډیر ښه اقدام او یو ډیر ښه ګام دی او په دې ورځ باید پښتانه د خپل کلتور ټول اړخونه ښکلي اړخونه رحمنځ ته کړي، نندارې ته یې وړاندې کړي او خلک ورسره آشنا کړي.
پښتون کلتور دی دا له کومو ستونزو سره مخامخ دی؟
د پښتني کلتور په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي، خصوصا موجوده حالات چې پښتونخوا یا پښتني سیمه یا د پښتنو د اوسېدلو سیمه ورسره مخامخ ده. د ډېر افراد ښکار شوي دي، د مذهبي افراد ښکار شوي په دې سیمو کې، کلتور تر شدید تعدید لاندې دی. نو که داسې ورځې ونیشي او پښتانه د خپل کلتور د ساتلو لپاره اقدامات ونه کړي، یقینا چې پښتني کلتور به له منځه ځي او د پښتني کلتور هغه ښکلي اړخونه، خوندور اړخونه چې پښتانه یې مشغول ساتلي، پښتانه یې بوخت ساتلي او پښتنو ته یې تمایز او ځانګړنې ورکړي، هغه به له منځه ولاړ شي.
ډېر پښتانه داسې شته چې هغه پښتو ژبه ویلی خو سي لیکن لیکلی یې نه سي. د دې ستونزې د حل لپاره پوهان سي دي، هغه کوم سپارښتنه کوي؟
د دې ستونزې د حل لپاره لازمي ده چې پښتو د درس ژبه شي، پښتو د دفتر ژبه شي او پښتو رسمي ژبه شي. تر څو پورې چې پښتو د درس ژبه نه شي، ماشوم په خپله ژبه درس ونه وایي، تر هغې پورې به دا ستونزه موجوده وي او د ژبې د تلو خطر به رامنځته وي. ماشوم چې په مورنۍ ژبه زده کړه کوي، هغه ماشوم ته هم ډېرې ګټې لري، ځکه که ماشوم په مورنۍ ژبه زده کړه کوي، د لومړۍ ورځې نه به دوی علم زده کوي. هغه څه چې ورته ویل کېږي په خپله ژبه کې هغه به زده کوي او عملي کوي به. او که ماشوم په پردۍ ژبه درس زده کوي، لومړی به ژبه زده کوي، بیا به یو دوه کاله وروسته د درس او د علم د زده کړې لپاره آماده کېږي.
استاد، دا وخت پښتانه سي دي هغه په څلورو برخو کې ویشل شوي دي. افغانستان دی، خیبر پښتونخوا ده، قبایلي سیمې دي او بلوچستان دی. د دې ټولو پښتنو د یووالي لپاره، د دوی د کلتور، د دوی د ژبې د تحفظ لپاره څه کول پکار دي؟
دوی باید دائم سره په ارتباط کې واوسي، دائم ګډ پروګرامونه جوړ کړي. مثلا اکاډمۍ چې دا سیمینار کړی، دا د ټولو پښتنو سیمینار دی او د ټولو پښتنو نظریات پکې راغونډ شول. همداسې کارونه او اقدامونه پکار دي او همداسې تبادلې پکار دي. چا چې د ښوونې په برخه کې تجربې کړي وي، هغه باید بلې سیمې ته انتقال شي. بلې سیمې چې په کومه بله برخه کې تجربې کړي، هغه باید بلې سیمې ته انتقال شي. د ټولو پښتنو تجربې سره شریکې شي، د ټولو پښتنو غوښتنې سره شریکې شي، د ټولو پښتنو اقدامات سره شریک شي او بالاخره ټول پښتانه وکړی شي چې د پښتو ژبې د خدمت لپاره په خپل خپل وار اقدامات وکړي او په خپل خپل وار خدمت وکړي.
د پښتنو په سیمه کې چې دی، هغه همیشه تاوتریخوالی روان دی. له تیرو درو لسیزو څخه زیات شمې، او دلته چې بیا په پاکستان کې کوم پښتانه دي، د هغو سیمه چې ده، هغه د هغو مځکه چې ده، هغه و خپلو وګړو ته تر ډیره پوری حد پوری خپل مړی نشي ورکوله. نو زیات شمیر پښتانه سي دي، یا خو د جنگ له سبب زخه، یا د غربت له سبب زخه نور سیمو ته انتقال شوی دي. د دې پښتنو د یووالي لپاره، د دې پښتنو د سې دوی له خپل کلتور سره اړیکې وساتي، د دې لپاره رسنۍ کم رول لوبولی شي؟
رسنۍ له نیکه مرغه ډیر رول لوبولی شي، ځکه رسنۍ هغه څه دي چې د خصوصا غږیزې او عکسی رسنۍ هغه وسیلې دي چې د هغو مخه پولې او حکومتونه نشي نیولی. نو له دې امله رسنۍ باید د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د یوه غږ د اوچتولو لپاره کار وکړي، او په ټولو ځایونو کې په دې څلورو برخو کې چې تا یادې کړې، ټولې رسنۍ باید د یوه هدف لپاره کار وکړي چې هغه د پښتون یووالی او د پښتون د کلتوري مزی د غزولو او د کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره.
ډیره مننه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون سره د خبرو کولو.
تاسو نه مننه.
د پاکستان شمالي سیمه د قدرتي خایست مثال په نړۍ کې نه لري، او په دغه سیمو کې بیا یو کلام دی چرته چې د قدرتي حسن د نظارې کتو لپاره د نړۍ د مختلفو ملکونو او بالخصوص د پاکستان د مختلفو برخو نه خلک دغلته کې راځي. خو دغه سیمه ته د سړک او دغه شانته کې د نورو اسانتیاو د نشټوالي په سبب دغه شمیره کې یو څه کمی راغلی وو. خو د خیبر پښتونخوا حکومت د کلام د ښایسته کولو په نوم باندې یو پروجیکټ یا پروژه شروع کړې ده چې تر مخه به یو ارب درویشت کروڑ روپۍ دغلته په مختلفو اړخونو کې لګول کیږي چې د سیلګرۍ صنعت ته وده ورکړي. په دغې باندې د ډیو راډیو خبریال فایز ظفر نور تفصیل تاسو ته په دغه ویډیوي راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سواد خیستاو د سیلګری سیمه کالام کې د یو ارب د 3 کروڑ روپو د ترقی منصوبه شروع کړې ده. کالام ته د پاکستان د ټولو نه خیستا سیمه ویلې کیږي او ځایي خلک وایي چې د والی سواد د حکومت یعنی 1901 کم هویا نه پس کالام کې یو حکومت هم د کالام د ترقی د پاره کار نه دی کړی او اوسنی حکومت د کالام ترقی لا توجه ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې ډیپټی سیکرټری عادل سید وای چې کالام زمونږ د سیلګری اساسه ده.
کالام بیوټیفیکیشن پروجیکټ چې دی دا د 1.23 کروڑ روپو پروجیکټ دی. تاسو چې تاریخ په پاڼو کې وګورئ چې د والی سوات نه بعد دلته چا تور تار کول نه دی لیدلی دا فرسٹ ٹائم دا دومره هغه دغه پاتې شوې محرومه پاتې شوې ده. د سیلګری لپاره زمونږ سره اساسه ده زمونږ، نو چې مونږ په دې باندې فوکس نه کوو، په دې خرچه نه کوو، نو څوک به راځي مونږ ته؟ دا زمونږ د هغې یو غټ مقصد دغه مو چې یاره کالام د ده هغه چې کوم نوم و چې هغه مونږ بحال کړو.
د کالام د مین بازار او مال روډ زیاته برخه چې په 2010 په سیلاب کې اوبو لهو کړې وه، اوس په دې منصوبه کې دغه 2.5 کیلومتره سړک بیا جوړ شو او کار پرې روان دی. د کالام د قومي جرګې مشر ملک غزن خان وایي چې تیرو وختونو کې حکومتونو کالام نظرانداز کړی و.
د سیاحت یو مرکز دی او دې ته د پاکستان سوئزرلینڈ ویل کیږي. کالام ته په ماضی کې دا نظر انداز شوی دی او زه د صوبایي موجوده گورنمنٹ شکریا ادا کوم چې هغې خپل په لږ وخت کې ډیر لوی مطلب دی پیسہ ولګولو دلته او ترقی کاری وکړو.
کالام کې د منصوبه کې د ماشومانو او لوی خلکو لپاره پارکونه هم جوړ شول او 13 ورځ د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د چلډرن پارک پرانسته وکړه. د کالام د مال روډ نه د تحصیل روډ پورې چې 1.8 کیلومتر دی حالی ډیر زیات خراب وو او د منصوبه کې دغه سړک هم جوړ شو. د منصوبه کې د کالام په بازارونو کې په ګملی هم یخودی شي دي او ګلونه پکې هم لګولی شي دي او ورسره د ټولو سرکاري ودانو او بازارونو رنگ روغن هم شوی دی. د کالام اوسیدونکو امیر خان وایي چې د دې منصوبې سره د کالام خلکو او خاص کر ملمنو ته ډیره اسانتیا راشي.
نو په دونه کارونو کې او په دونه عمر کې دسې کارونه چرته شوی نه دي. ارجن فټافټ چې کم دینو د مونږ تر وړونه تیار کو او چې کم دینو ایمرجنسی د بار زمونږ ملمنو د پاره زمونږ هر یو کار د پاره مونږ ته ډیر سہولتونه ملاو شو. په کار داده چې یار مونږ ورته خپل په نظر باندې وګورو مونږ ډیر خوشاله یو. په دې باندې
کالام کې یو غیر سرکاري تنظیم اس آر اس پی د اوبو نه د بجلی جوړولو یو هایډرل پلانٹ لگولے دے چلے کبلے ٹول کالام تا سلیرش گینٹے پاسلو روپے یونٹ بجلی میں لائے گی. دا بحرین تر کالام پورے 35 کیلومیٹر سڑک چے 2010 سیلاب دزان سر لاہو کڑے ہو اس ہم تباہ حال لے او دا وزیر اعظم مشیر امیر مقام وائی چے دا سڑک جوڑے دو کار این ایچ اے شروع کڑے دے. فیاض ظفر وائس اپ امریکہ ڈیوا کالام.
وایس اف امریکا د ریډیو ټی وی د قدرمنو اوریدونکو ملګرو ملتونو لخوا د په میانمار کې چې په خوا ورته برما ویل کې د هغلته د مسلمان روهینګیا د وزې په حق لاستري اندېښنې خودل شوې دي. گاونډي بنگلاديش هیواد ته په زرګونو روهینګیا مسلمانانو کډی هم کړی دي. عام خلک د میامر په راخین ریاست کې راګیر دي. د وایس اف امریکا خبریال کیوین انوشا رپورت ارباب محمود علي په غږ باندې تاسو وړاندې کوو.
د محتاط اندازو تر مخه دا وخت د میانمار نه بنگلاديش ته د 400,000 نه زیات روهینجا کډوال ورغلي دي. د مرستندوی ادارو کارکونکو وایي د دوی سره د مرستو لپاره ورسره کافي خوراک اوبه او دوايان نشته او هڅه کوي چې په ارزي کمپونو کې په لوی شمار کې د دې ناروغ ماشومان او لوی خیال وساتي. ډاکټر ابو رشید محمد نور الدین وایي د ناروغ کسانو شمار سیوا کېدل شي. زیاتره کسان د ساه د تکلیف سره مخامخ دي، تبه او نورې ناروغۍ هم لري. دا وخت د هیزې مسله نشته، خو راتلونکو ورځو کې به د هیزې مریضان هم سیوا شي. روستي بارانونو کار نور هم خراب کړی دی. د مکتی ادارې غړی عبدالله المامون سهین وای د خوراک د کمی د وجې هر چاته نشي رسیدلی. زمون مرسته هر ورځ سیوا کیږي، خو یو خلک ډېر لرې لرې ځایونو کې ډېره شوي دي، او بل دا چې په علاقه کې سخت بارانونه دي. روهینجا د مرستو د مرکزونو نه ډېر لرې ډېره شوي دي. دا یو ستونزه ده چې خلکو ته سمدستي امداد نه ورسي. ملګرو ملتونو په زرګونو خیمه علاقې ته ور لیږلي دي، خو په سیمه کې سخت ځمکه نشته او په ارضي کیمپونو کې سهولتونه هم د نشت برابر دي.
زه چیوه خزیم.
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دي، زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
سم تاسو په مرګر زو دی بل لاپور په لوتو د غراپور زموږ همکار وګمه چلوان تیار کړی دی، او په د غراپور کې د سلف فلای چې کوم یو وړو کې ډرون دی، د هغې پاړه باندې دی، او په دغه کې د یو وړو کې ډرون په لار باندې د خپل ځان عکسونه اخیستل کېدی شي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راځي چې په د غراپور کې وړاندې کړو.
امکان دی چې خلک بل ځان سره ډرون ګرځوي. ڈرون سلف لائی سشے دے پراتون کی وقت کے دیر امکان دے چھ خلق بلزان سرا ڈرون گرزبی، او پا رستو کے یو دا سی ڈرون جوڑ شوے چھ سلفیز یعنی زان لا اکس اغستے شی، او دمرا نریوی چھ پا جب کے پا آسانے سرا زائی گی. دی علیتا سلف لائی نو مرکڑے شوے چھ یو سمارٹ فون سرا ون خلاوالے شی، او سنگا چھ یو تن غواڑی اکس اغستے شی. سلف لائی جوڑون کے ہاگی کلائن وائی دادا یو سمارٹ فون سرا یو زائی کار کبھی، او پا دغے کی دننا ہم یو کیمرہ بھی. دا علا چی دا یو فون سرا کنیکٹ یعنی پا تماس کشی نو پا ہوا کی دا سمو اکسونو اغستلو قابلیت لری، او بیا ڈرون دا سمارٹ فون نا پا یو اپلیکیشن قابو کی گی چی یو تنی پا آسانے سرا استعمال والے شی. ہاگی وائی دا چارج نہ ڈک شیوی سلف لائی دا پنزو منٹو پورے ہوا کی پاتے کی دیشی.
راپور مونږه پورا تاسو ته ځینې تکنیکی خرابې په وجه باندې وړاندې نه کړې. شه رازو د خیبر پختونخوا صوابې ضلع ته چرته چې د دریو زرو نه زیات کسان د چکن ګونیا بیماری سره مخ شوي دي، چې د ډینګي چې کوم ماشه دی د هغې څخه دغه بیماری خپرېږي، خو وایرس د ډینګي نه دي، د هغې نه بدل وایرس دي. نو په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سوابه ضلعه کلیوالو سیمو کې د چکنګونیا د مرض وبا خوره شوې ده او مقامی اوسیدونکو وایي چې تر اوسه پورې د دینا 3000 نه زیات خلک متاثر شوي دي او څلور کسانو هم ژوند د لاسه ورکړي دي. خو په سوابه ضلعه کې د صحت مامورین وایي چې دغه ناروغي خلک نه وجني، خو بیا هم دغه سیمو ته د صحت ټیمونه لیږلي شوي دي او د سپری کولو انتظام هم مخ په وړاندې روان دي. په سوابه ضلعه ټوپې تحصیل ګندب او نارنجي یونین کونسل کې د 3000 نه زیات خلک د چکنګونیا نه متاثر دي او په ټوپه تحصیل ګندیپ یونین کونسل کې د تحصیل غړي عرفان جدون ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د حکومت لخوا هیڅ قسم ګامونه نه دي پورته شوي او تر اوسه پورې څلور کسانو چې پکې دوه زنانه او یو ماشوم شامل دي ژوند هم د لاسه ورکړی دی. خبل اړخ ته د ثواب د صحت مامورین وایي چې دغه ناروغي خلک نه وجني، خو دغه سیمه کې د چکنګونیا د ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره د صحت ټیمونه لیږلي شوي دي. ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال د ثواب ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر نیاز محمد د چکنګونیا د ناروغۍ تصدیق وکړو او وی ویل چې د ناروغ خلکو د وینې نمونې د اسلام آباد قومي لیبارټری ته لیږلي شوي وي. دوی زیاته کړه چې دغه ناروغي د ډینګي د ماشي په وجه باندې خوریږي، خو د دې جراثیم د ډینګي نه مختلف دي. دوی زیاته وی چې په سیمه کې د سپری کار شروع شوی دی او د متاثر خلکو تعداد ډیر کم دی.
وائرس اس کا مختلف ہے لیکن مچھر اس کا وہی ڈنگی والا مچھر ہے، لیکن دنیا کے علاقتیں نہیں ہوتی ہیں، اس کی مورٹیلٹی زیرو ہے.
دیوائی دغه ناروغي د ڈنگی ماشی په ذریعہ لگی، خود دی جراثیم د ڈنگی نه بدل دی. په دې ناروغي کې خلک نه مړ کیږي، اگر چې د ڈنگی د ناروغي متاثر خلک مړ شي، خود چکنګونیا د ناروغي د وجن شرا بالکل نشتا. دوی زیاتوي په دغه سیمو کې لس ورځې وړاندې دغه ناروغي اطلاعات راغلي دي او مونږ په دغه سیمه کې خپل ټیمونه هم لیږلي دي او زه په خپل د سرکاري مامورینو سره په دغه سیمه کې د یوې هفته راهسي کار کوم. زمونږ د هسي دي چې د سپری په ذریعہ د دغه ماشي بچي ختم کړو. د طب ماهرین وایي چې د چکنګونیا په ناروغتیا کې سخت تب راځي، جوړونه وسره خوږیږي او د دریونه تر څلورو هفتو پورې دغه سخت تب جاری وي. د مامورینو وینا ده چې د ډینګي ماشي د ختمولو لپاره خپل چاپیر چل د سپا ولاړو اوبو نه بچ ساتل پکار دي او په کورونو کې دننه د دوایانو سپری ته اړتیا ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا دا وزمگا یو ساتھ خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوریدل شو او بیا په ریډیو باندې ما هم لیدل شو. ډیر مننه کوم چې موږ ملګری وی د دې خبرونه وخت چې دی هغه سر ته رسیدلې دی. زما په ریډیو باندې زمګه پروګرامونه لا هم اوریدل شي، تر د شپې 12 بجو پورې به دغه پروګرام روان وي. های فای پروګرام دی، نایله محمد او وکیل خان به یو خوندور پروګرام تاسو ته وړاندې کوي. د دې خبرونې په ټیکنیکل اړخ کې همکارانو موسی پروډوسر او شعیب زاده او موسی انجینیرز او سیدریک او جان د هوینه هم مننه کوو. د پروګرام همکاران وګمجالوان او اشفاق مومند. اخلو ساسونه اجازه ده نه پامند.